جوړ بخیر. په افغانستان کې د ماکم شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اشویت پریس خبری آژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 میلیونه یوولس لکه وو، خو 3 لکه نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونه یا 1 ټولګي ته رسېدلي دي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر 6 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي بند کړي او د واکمنۍ په 2 کال کې یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کور دننه افغانانو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي، خو طالبانو دا کار په شرایطو پورې اړوند بللی دي. یونسکو دغه راپور نن داسې مهال خپور کړی چې واکته د طالبانو د بیا راستنېدو ټیک 3 کاله پوره شو. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15مه د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لاري په تورخم واوخته. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تک راتک لړمحاله یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست پر 12مه د تورخم په ګورګي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سفیرو ترمنځ د نخت لامل تړل شوی و. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین خانې پر خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او 2 ماشومان وژل شوي وو. د پاکستان پاوز د ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو 3 نور متقاعد افسران هم نیولې دي. د پاکستان پاوز نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې د دغو افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بے ثباتۍ ته لمن وهله. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ د ISI پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. تکل شوې د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری آژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا ګډون وکړي. چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه چې حماس د یو ترهګر ډله په توګه پیژني د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د غزې د 1.5 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. په نویو خبرو شویو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیرو په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر دې پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې برمته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت ویدانت پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. کاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، خو نوموړي په ځواب کې وویل دغه ویډیو یې لانه د کتلې او ټینګار یې وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون 4 شنبه د بګرام په هوایي اډه کې ته وقته د بیا رسیدو د دریمې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. بګرام د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه. سبا د اسد شپږویستمه نیټه د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې 2 لوبې به ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې بیا د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې په د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي. په دویمه لوبه کې به د بند امیر او مسائنک لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به هم د کابل پر وخت جمعې د ماسپخین په 2 بجو د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیل شي. د شپږیزې کرکټ لیګ د اگست په 12مه د 15 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شو او د اگست په 15مه به پای ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ لازادۍ رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې مو زفرشته سهاګ د بهروز د لری په تخنیکی همکاري قربانه یم. وړاندې په خبرونه کې را سره اوري. درې کال وړاندې په همدې ورځ په خوانی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل.
ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شو چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځئ.
دا به هم واورئ چې د یونسکو په راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی.
زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست د خبرونه د راپورونو برخه ده. نن زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده 15 اگست یا د طالبانو د دریمې کلیزې او بیرته واک ته د راستنېدو سره. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته نن د اگست د میاشتې 15 نېټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې هم نه کوه، نو ځکه هر ورته داروون کی او نمنون کی دی. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر مون اوریدونکو، په ډیر بخښنه سره فکر کوم راپور چمتو نه و نشرته، اوس هم فکر کوم تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې راپور چمتو شو نشرته، تاسو یې واوري.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2022 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلی او ورسره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیره شوې ده.
چانګ چې دا له داشکی سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی دا عام خلک ته سپارس.
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت، ځکه په خبرې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنۍ نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونو څخه ونه وځي. چا چغه وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه وتلو تر دې چې کور ته رسیدو 2.5 ساعته لاره پیاده مونږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکې و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری، خدا خوب نو، بلکی ولسمشر غنی لکابل و تل بحرانی زواکونه د کابل هوایی دگر تطول شوی او د افغانستان وصلوالو زواکونه هم خپلی وصلی پزمگی خیدی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځي بعد خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش و او اوسیدونکي ویرا خستي و چې څه بکیږي. د دې خار یو اوسیدونکي اتاولا ازادي راډیو ته وویل
خپل چرې شهید کوم اواز شي چې طالبان کابل ته داخل شوی دي، حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر وخطا و چې څه بکیږي. همیشه د باور نندره خبره و باور نه کړي چې داسې واقع بکیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نومې په دې راپور کې خبر شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وای خلکو په کې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم دا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوري. په راپور کې مو د خلکو له خبرو واوریدل چې خلک د دې ورځې نه ډارېدلی وو او دغه حالات ورته ډارونکي او نه منونکي وو. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی. له شاه محمود میاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د منې د درې میکلیز په مناسبت لنډه مارکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه خپل نظر شریکي.
ډېر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغه باندې ډېر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا درې کلونو په خوا حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیر نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه درامه سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی نو په دې خطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتند روان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواتند روان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنې لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګر ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعیین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بلاخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان ک طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق لري او قانوني اساسي رامسته شي ځکه چې یو ملک قانوني اساسي نوي د افغانانو حقوق نه خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانين مخکم د سی وو کو پاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیرو شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د شام محمود میاخیل خبره مو اوریدي چې زمونږ همکار حدیث پر دې سره یې کړی وي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
زموږه ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بیورخه کولو سره د یو نسل راتلونکو لګواک سره مخامخ کړي دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره اندېښنه خودلې چې طالبانو د خپل درې کلنې واکمنۍ پر مهال د زده کړو په برخه کې د 2 لسیزو لاستراوننې لمانځه وړې دي په دې حقله حدیث پر پردیس پورا راپور چمتو کړی تاسو واوري
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې سره سم د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوانی سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژوراندېښ نه خودلې ده دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجنو په بی برخې کولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخ کړي ده د یونسکو په حواله یو کال وړاندې د شمیر یو لسلکه خودري لکه نور انجنی په یو کال کې پریزافه شوې دي دا درې لکه هغه انجنی دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 12 کلونو یو مټولګیو ته رسیدلې دي د خبر پاڼې په ټکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې لامل یې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسي په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي د یونسکو خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر لقوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکو ووایي د پښتنه ډیره زوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا خبره ما ډیره زوروي او ډیر د خفقان احساس کوم د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم په هنتون شته په حال دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره زموږ مکتبونه او زموږ په هنتونونه زموږ په مخ بند کړی دي
د کندوز خار دی ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پراتک سره د لومړنیو ټولګیو د زکونکو پښمیر کې د پام وړ کمواله راغله نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د طالبانو پراتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګیدل نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کمواله راغله دي زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خدای نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پونتونو نو مکتبونه په مخ باندې
یونسکو دا خبر پانه داسې محل ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهار شنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زکړو د بندیز لکبل دی له طالبانو سره له تعامل کاروان اخلي او چارې دی ورسره نادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومت بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقوقو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلې بندیز موقتی دی.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو وز د سهال شپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونون رسیاويش او د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو بل راپورته دا راپورته چې ولې طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نيسي او شکنجه کوي، په دې اړه فريده سیال یو پورا مهم راپور چمتو کړی، تاسو یې اوریدو ته غوښی.
پر مدنی فعالانو او خبریالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی، شکنجه، جنسی تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبری نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي فعالان او خبریالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشې شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وی پاره کې په پایپ وهلو، پاره کې برق شرطي و، پاره کې نفس قید کولو، پاره کې زړولو، همدغه سې بیا په نویم ریاست کې هم عیني شکنجه وی، بیا څلوېښتم ریاست ته انتقال کړی شو، هلته هم عیني شکنجه وی.
خدای یوازې زمين نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولې او شکنجه کړي، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یو وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رانا ایډیر زاورون کې وا اچولیو، په لاسونو او پښو کې راته زولنی اچولی وي، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنی به راڅخه نه لري کولې. پر دې سربیره ډیری فزیکی او رواني شکنجې را کولې. د دې شکنجې لکبل بیا را باندې حمله راتله، یو لاس او یو پښې می کار نه کاوه او همدا وجه و چې طالبانو را خوش کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان د سیاست فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجه ورکوي. عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میشتې تیرې کړي وایي
فرهنګي فعالیتونه او موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، الته به موږ د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغه به موږ ته تشویقول چې تاسو هم باید د متوجه شئ، دا ستاسو مسولیت هم دی چې د خزینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډیر کمرنګ دی او زموږ ټولنه د تدیره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونو د افغانستان کې هم مروج شي. او همداسې نه یوازې د خزینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډیر کمرنګ و. نو دغه لپاره به موږ کمپاین کول، همداسې په حکومتونو به مو په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به محمد د حڅول چې اطراف د افغانستان باید لیادونه به سی او دغه فاصله باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجه لیدلی وای، د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبريالان هم نیول شوی او شکنجه شوی دي. تقی دریابی او نعمت الله نقدی د اطلاعات روس هغه دوه خبريالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د خزو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبريالانو چې اواز څو ساعته د طالبانو په توقيف کې تر کړی وو، ل آزادۍ وروسته یې د شکنجه عکسونه پر رسنیو خبر شول. نقدی هغه مهال ویلی وو د شکنجه لکبلې د یوې سترګلې ته او د یو غږ د اوریدو توان ل لاسور کړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول او شکنجه کېدل اواز د نقدی او تعقیب پانیولو پای ته ونه رسیدل. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو لکبل نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي او په خبري د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجه لیدل وای،
د شزو په اړه یو راپور می جوړ کړی وو، د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپل پښو ورغلم، خو هغوی بندي کړم او په یو ډیره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسي دا راپور غرب ته د کار کولو او د دیموکراسي د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د روان کال د مارچ په 18مه چې د خبريال لا ورځ سره برابر او ویلی وو په 1402 لمریز کال کې د افغان خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیه ثبت شوی چې په دغه سرغړونو کې 950 د نیولو او اتیا خبريالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 210 پیښې ثبت کړي وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د خبريالو وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 غوښونو او د خبريالانو د نیولو 4 نوي پیښې شامل وي. له دې مدني فعالانو خبريالانو سربېره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه خزي چې د کابل پر سړکونو یې د خزو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانی په نوم یو رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خبر کړی و، اېدا کړی چې داسې ویډیو یې مندلې چې خي د طالبانو په زندان کې د خزو د حقونو پر یوې فعالې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. د دغه دوه رسنۍ په خبره د خزو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوې و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی و، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوې زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیرې وروسته شپارسي امیندوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پر لپسې جنسي تیرې وروسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرتل دی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رات کړی و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هی دربار وایي
موږ د حقو خزو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقوقو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي یا هغه خزو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګنده شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپل درې کلن واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان اتیا غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه حمید الله کونر و دانګرام د سوالین خبر کوم. اورنجان و دانګرام د سوالین د کوم غنم راغلی د ټول ملکه نو یو ځان نو او غریبان ته هیڅ ورنه کړل باید دې پښتنه وشي او کوونی شنو موږ به څه وګورس دا ایتم دواسي.
الو السلام علیکم، زه عبد الولی د روزګان ولایت چاچنول سوالی ته خبره کوم. زما دا پیغام دی حکومت ته چې دا افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې ځي، خپل په دولت کې ځي، عسکري وکي. السلام علیکم.
زه شنګوند زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دوری موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه او د سره ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته سرور کار کوي او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته ولولي. وړاندې په خبرونه کې زمونږ همکار را سره دی، هغه به همدا راپورونه په دری باندې تاسو ته وړاندې کړي. زمونږه دا خبري مجله هم دومره وه، ډېر ښه راغلی، ښه خبرونه درته غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشئ. سلام به شما شنوندگان گرامی، ما میرسیم با آغاز برنامه خاص دری که به 15 آگوست سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت در افغانستان